یو ور بیا ستری مشه د مشال ریډیو خبرونه اورې په پښتونخوا کې د سهار لاس بجې شوې په روانه غړې کې همزه منوشا تاسو قربای مو ته ملرم چې سهار به مو نیک مرغه وي په دې خبرونه کې به درته د پاکستان افغانستان او نړۍ خبرونه او رپورټونه وړاندې کوو د کورنۍ او سیمه ایزو مطبوعاتو مهمه برخه به هم اورې او د روانه غړې په اخري برخه کې به درته د رڼا په لور هفته واره خبرونه وړاندې کوو خو په سر کې د انیس اجمل نه د دې سات تازه خبرونه اورو
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کې د پاکستان پوز وای چې پتا سا هوائي حملو کې لکتر لګا سلور سلويخت وسلوال وشلې دي د کابل په یو عدالت کې د فرخندي د وجنې اوریدنه نن په دویم رسم کیږي او ملګری ملتونه نن د مطبوعاتو د آزادۍ نړیوال ورځ لمانځي او وسته خبرونه تفصیل د پاکستان پوز وای چې په قبایلی سیمو کې په تازه هوائي حملو کې لکتر لګا سلور سلويخت وسلوال وشلې دي د پاکستان پوز لخوا پرون رسنو ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې د حملې په شمالي وزیرستان او د خیبر ایجنسۍ د تیرا درې شاوخوا ته د وسلوالو په پټن ځایونه شوې دي د پوز خبر پاڼه وایي چې پرون په دې حملو کې اتیش وسلوال په خیبر ایجنسۍ کې او شپاړس نور په شمالي وزیرستان کې وژل شوې دي وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي په کراچۍ کې تېره شپه د پولیسو سره په دوه مبینه مقابلو کې نه مشکوک وسلوال وژل شوي دي د کراچۍ د پولیس ویان عتیق شیخ بیګام شال ریډیو ته ویلي دي لومړی پیښه د کراچۍ په سټیل ټاون کې هغه مهال وشوه چې نامعلومه وسلوالو د پولیس افسر راو انور په قافله د لاسي بم حمله وکړه نوموړی زیاتوي په دې پیښه کې پولیسو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې او د پولیسو په ځوابي ډزو کې پنځه حمله کوونکي وژل شوي دي دویمه پیښه تېره شپه ناوخته د اتحاد ټاون په سیمه کې شوې چې ترس کې سلور مشکوک وسلوال له پولیسو سره په مبینه مقابله کې وجل شوې دي په کابل کې د یو عدالت رئیس ویلي چې د فرخندې د وجلو د قضیې د سیلرلو په تړاو باید څو امنیتي چارواکي هم نن عدالت ته حاضر شي او خپل دلایل وړاندې کړي دا په داسې حال کې ده چې نن هم په یاد عدالت کې د دې پیښې اورېدنه کیږي د دې عدالت رئیس صفي الله مجددي دغه څرګندونې پرون د فرخندې په وجلو کې د تورنو کسانو د لومړنۍ اورېدنې پر مهال وکړې
قومندان امنی ولایت
د کابل امنی قومندان د امنی قومندانۍ د جنایي جرمونو د څېړنې رئیس د کابل امنی قومندانۍ د مخابري مدیر د دې ولایت امنیتي مرستیال د کورونا چاروازره د جنایي جرمونو د څېړنې عمومي رئیس د دویم حوزې او د کابل د امنی قومندان د مخابري نو کلیوال په د یک شنبه پورت په 9 بجو زموږ سره په دې غونډه کې حاضر
بلخه د فرخندی د وجلو کسیه ته د حقیقت موندنې د ګمارل شوی کمیشن غړی فوزیا کوفی په دغه مکول چې د دې پیښې ډیر اصلي مجرمان لا هم ندینول شوی فرخنده د مارچ په 19 په کابل کې قهرجنو کسانو مذهب ته د سپکاوي په تور وشلی و خو وروستو څېړنو هغه بې ګناه ثابت کړه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی دی د ملي یووالي حکومت دنده لري چې د افغانستان د خلکو د جهاد په دوام د بیوزلۍ بې قانوني فساد او نامنه په وړاندې جهاد اعلان کړي درک څخه پرون مشال لیډیو ته پرالیګل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې ولسمشر اشرف غنی پرون د افغانستان د خلکو د جهاد د بریالیتوب د دیرشتمې کلیسې په مناسبت په ارګ کې په جوړو شوو مراسمو کې ګډون وکړ په دغه موقع ولسمشر وویل چې د پخواني شوروي اتحاد په وړاندې د افغانانو تاریخي جهاد لمنځنۍ اشیانا تر ختیسی اروپا پورې د نړۍ د مهمو برخو نقشې بدلې کړې دي د افغانستان د سولې عالی شورا وایي په قطر کې روانو خبرو ته خوشبینی لري او د سولې د مذاکراتو د رسمي پیل لپاره د یو تاریخي موقع ګڼلې د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي او په نړیوالو اړیکو کې د دې شورا سلاکار اسماعیل قاسمیار پرون مشال لیډیو ته ویل
تومره ولای شم چې یو تاریخي فرصت هم ګڼل کیږي چې دای شي چې د دې ناست په حاشیه لا امکان پیدا شي چې یو د بل سره خبرې وکړي او دا مقدمه شي د راتلونکي رسما خبرې اترې د سول لپاره
دا په داسې حال کې ده چې د قطر دولتي اجانس کیو ان ای پرون خبر ورکړ چې د سولې د عالی شورا طالبانو د یو شمېر استازو ترمنځ آزاد بحث پیل شوی دی د پېښور په پجګې سیمه کې د افغان کډوالو یو کیمپ ړنګ کړل شوی دی. د ضلعي انتظامي چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د دې کیمپ ختمول د غیر قانوني تجاوزاتو پر ضد د کارروایانو یوه برخه ده. د چارواکو په خبره په دغه کیمپ کې 1200 کورنۍ اوسېدلې چې پکې یوازې د 192 کورنو رجسټریشن شوی و. رجسټرډ شوي کورنۍ د جلوسو کډوالو کیمپ ته لیږل شوي دي. خبرونه د مشال ریډیو نورې. ملګری ملتونه نن د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ لمانځي. سخ کال د دې ورځې عنوان د صحافت معیار ښه کول، په دې کې ښځو سړو ته یو شان موقعه او د نوي دور تقاضو سره سم تحفظ ورکول دي. د ملګرو ملتونو د نننۍ ورځې منشور په ټوله نړۍ کې د مطبوعاتو ازادي خوندي کول او د هغې پرمختګ دی. د عراق د پارلیمان یو یزیدی غړی پرون ویلي چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د دا هیواد په شمال کې په یو کیمپ کې لږ تر لږه 65 یزیدي قیدیان وژلي دي. محمد خلیل ویل وسله والو دا بندیان د جمعې پرس په تل افار ښار کې وژلي دي. دغه سیمه د اسلامي دولت وسله والې ډلې تر کنټرول لاندې ښار موصول سره نږدې ده. نوموړی وایي داسې باور کېږي چې 1400 نور یزیدان د اسلامي دولت له وسله والو سره قیدیان دي. د دې نه وړاندې عراقي رسنۍ شفق په خپله ویبپاڼه د یزیدي پروګرس پارټۍ په حواله ویلي دي چې داعش ډلې په تل افار کې د یزیدي ټولنې د 300 زیاتو نیول شوو کسانو ته پنسیانې ورکړي دي. دا تورونه په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي. وروستۍ خبر ده چې د امریکا پوز پرون ویلي دي چې د څارنې د ډلو هغه ادارې څېړي چې وایي د شام په شمالي سیمه حلب د امریکا په مشره په هوایي حملو کې 250 عام وګړي وژل شوي دي. د شام د بشري حقونو د څارنې یوې ډلې چې مرکز یې په برتانیا کې دی ویلي چې د جمعې پر ورځ د امریکا د پوست په مشره ځواکونو په یو کلي کې په غلطۍ سره عام وګړي په نښه کړي او د لږ تر لږه شپږو کورنو غړي یې وژلي دي. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته زمونږه همکاري انیس اجمل د دې غړې تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې به د دغه ریپورټونو تفصیل اورئ. د پاکستان پوز ادا کوي چې په وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې په هوایي بمبارۍ کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د پېښور په جګۍ افغان کډوالو کیمپ بند کړی شوی دی. د بلوچستان صوبایي حکومت د پولیسو او لیویز په تنخواګانو کې د اضافه اعلان کړی. پولیسوالا دې ته څنګه ګوري؟
د پنجاب بقاعده درس و سره 28000 دی، زموږ 24000 خو 4000 فرق وسم لري، خو بیا هم شکرګزار.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د نړیوالو ترهګرو په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ادارو کردار د ستاینې وړ دی. د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر نور ریپورټونه هم لرو. د روانې ګړۍ په آخري برخه کې د رڼا په لور خپرونه کې به د کارپوهانو نه واورئ چې د پښتنو په سیمو کې د تعلیم د کمی څه وجوهات دي.
زمنګ د افغان انقلاب، د ایران انقلاب او د عراق په مزاحمت په نتیجه کې کم منګه د ټول د قبایلي سیمې او زمنګ خط پښتونخوا او دا علاقه په گرفت کې د جهالت او د غربت په ورکه کې ده.
د هر څاورې دوه لپاره مشال لیډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو یې د ریډیو تر څنګه د انټرنیټ تلارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې، لوستلې او کتلې شي. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. د پاکستان د پوز مطبوعاتي څنګه آی اس پی آر ادا کوي چې پرون یې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې هوایي بمباري کړې او د سلويختو نه زیات وسلوالې وجلی دي. پولیس وایي پوز وایي تر دې دمه یې ضرب ازب نومي عملیاتو کې د 2000 نه زیات وسلوال وجلی دي. بلخوا وسلوالو د پرونی بمبارۍ په اړه لا هم څه نه دي ویلي. په دې هکله د سیمینا د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر نور حال راکوي.
د پاکستان فوز مطبوعاتي څنګه آی اس پی آر په وینا 13 ورځ شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې د وسلوالو پر مرکزونو هوایی بمبار کې سلور سلویخ وسلوال وژلي شوي دي. آی اس پی آر لخوا رسنیو ته لیږل شوی بیان کې ویلي شوي چې جنگي الوتکو 13 ورځ شمالي وزیرستان د داخل سره نږدې په هوایی بمبارۍ کې 14 وسلوال وژلي، چې د دوی په وینا غیر ملکي وسلوال هم پکې شامل دي. آی اس پی آر بیان زیاتوي چې دغه شان خیبر ایجنسی 13 وادي کې هم جنگي الوتکو په هوایی بمبار کې 28 وسلوال وژلي، چې په مجموعي ډول وزیرستان او خیبر کې 34 وسلوال د منځه تللي دي. شمالی وزیرستان کې اپریشن ضرب اعظم کې د آی ایس پی آر په وینا تر اوسه پورې 2000 نه زیات ملکی او غیر ملکی وسله وال په مختلفو هوایی بمبارۍ او ځمکني عملیاتو کې وژلي شوي دي. فوز دعوه کوي چې شمالی وزیرستان 90% نه زیاته برخه د خپل واک لاندې راوستې. وسله والو طالبانو د فوز د تازه بیان په اړه څه نه دي ویلي، خو وخت په وخت وسله والو طالبانو دعوه کړې چې دغلته د دوی واک مضبوط دی. د فوز لخوا وسله والو د وژنې دغه بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د جمعې په ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او فوز سره لښکر شمالي وزیرستان میرعلي دوره کړې وه، او وزیر اعظم دغلته په خپل خطاب کې ویلي ول چې د فوز ستاینه کوي چې سیمه کې یې امن پر ځای کړی او وسله والو یې په مکمله توګه صفایا کړی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په پیښور پجاګی سیمه کې د افغان کډوالو یو کیمپ چې د دغه صوبې چارواکي وایي غیر قانوني وو بند کړی شوی دی، او دغه کډوال چې کوم رجستر شوی وو نو هغه د جلوزو کډوالو کیمپ ته استول شوی دی. په دې موضوع راسې یوه شیبه وړاندې خپل خبریال شبیر احمد جان د پیښور نه خبرې کړي.
ډېره مننه مرشد، ستاسو د ټولو اوریدونکو هم سهار په خیر. دا په پیښور کې چې کوم بچګي سیمه ده، هلته کې سیمه چې تاسو ته پته راځي خیبر پښتونخوا په بېلابېلو برخو کې یو خوا کې د تجاوزاتو په ضد عملیات روان دي په بازارونو او مختلف ځایونو کې. نو دغهرنګه چې کوم د غیر قانوني افغان کډوالو په ضد چې کوم کاروان روان دي، د هغوی هم دا کړې ده. او نو پرون دغه شان چې د بچګي سیمه کې چې کوم افغان کډوالو مهاجر کیمپ و، نو د ضلع انتظامیې تر مخه دا یو غیر قانوني کیمپ و، او ډېره د حکومت لخوا دې ته هېڅ داسې صدقه نه وه ملو شوې. نو هغوی په دغه کیمپ چې کوم دی ختم کړی دی، د ضلع انتظامیې تر مخه دی کې 1200 خاندانونه میشته وو په دغه کیمپ کې، چې د هغوی په وینا دی کې صرف او خوشا 200 پورې خاندانونه داسې چې هغه رجسټرډ وو کمشنریټ سره، او دا بند چې کوم دی غیر قانوني وو. نو هغوی دغه ټول کیمپ چې کوم دی هغه ړنګ کړی دی، او چې کوم رجسټرډ کډوال دي هغه جلوزو کیمپ ته منتقل کړی دی. چې کوم غیر رجسټرډ دي هغوی ته ویل دي چې زر تر زره تاسو د خپل د تلو د یعنی افغانستان ته یا خپل ځایونو ته راتلو بندوبست وکړئ. دغه ځمکه چې کوم دی په سیمه کې ما تاسو ته وویل چې دا د تجاوزاتو خلاف اپریشنو یوه برخه ده. نو دغه ټوله ځمکه چې کوم دی د پاکستان پوز وه، نو د ضلع انتظامیې تر مخه چې دا 500 ځمکه وه، دا به دوی نن پوز ته حواله کړي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې زمونږه خبريال وو شبیر احمد جان، چې د پیښور نه یې د پجګي کډوالو د کیمپ ته بندیدو په اړه مونږ ته حال راکو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د
مونږ ته دي چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه، او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
په بلوچستان کې صوبایي حکومت د پولیسو او لیویز په تنخواګانو کې د ګریډ یا درجې په حساب له 3000 نه تر 6000 روپو پورې اضافه کړې. که څه هم پولیسو دغه اضافه د پنجاب او نورو صوبو په نسبت کمه بللې، خو وایي چې د ناامنۍ په موجوده صورتحال کې دا ګام د دوی لپاره د حوصلې او همت ورکولو یو زیری دی. په دې هکله تفصیل د نیاز مساخیل په ریپورت کې ورو.
د کوټې یو پولیس سپاهی وایي چې په تنخواګانو کې زیاتوبه د ناامنۍ په خلاف د دوی ستړي ژوند ته حوصله ورکړي.
دهشتګردۍ خلاف خو بالکل مجر کوم حکومت دغه چې دی کوشش دغه دی چې د هر ظالم خلاف کاروایی ورکړي، او چې څومره قرباني ورکولی سي هغه ورکړي، او د ظالمان ختم کړي. بالکل موږ نور هم وسله زیاته سوله چې د تنخواوې راله زیاتې کړلې، او موږ نور هم کوشش کوو چې د ملک لپاره قرباني ورکړو.
یو بل پولیس سرتېری وایي چې په تنخواګانو کې ناڅاپه زیاتوب که څه هم حیرانوونکی و، خو د ده په خبره دا د دوی حق و.
بالکل په دې مختلفو شیانو باندې دوی نظرثانی وکړه. باقاعده صوبو سه د کوم څه بلوچستان فورس دی، دا ډېر ستړی هم دی، قربانیان هم ورکړې. د دې خواږ دا دی چې د نورو صوبو ایکول برابر وای نه، د دوی سره خو برابر سوي نه دی. دغه په مقابل سره بڑا اوسې د پنجاب پولیس د پنجاب بقیده درې صوبو سره 28000 دی، موږ 24000، 4000 فرق وسم لري. خو بیا هم شکر گزار وي.
د انسپکټر په توګه کار کوونکی عبدالقدوس بیا په دغه اړه نظر لري.
شکر خدا سي دي چې دا زموږ ډیره درینه مطالبه و د بلوچستان پولیس تقریبا د غنور چې کوم د غدي پنجاب سند دغې ډیر وختي بڑاو سی وي اور موږ دا مطالبه اور دا مطالبه الله پاک پوره کړ اور په پولیس کې چې دی بالکل یو لهر په د خوشحالي پیدا شو.
عبدالقدوس هموایي چې د پولیسو او لویزو په تنخواګانو کې زیاتو به د ټولي ادارې په ګټه تمام سي.
ګټه انشاءالله د دې مثبت نتایج دی. یقینا د دې مثبت نتایج به مختراسي په حوصله سره په شایستان دا سره اور دی بخپل ډیپټی په ایمانداری سره بیا وکی اور نور چې کوم دغه دی داسې د کرپشن خبره ده یا بل ده دغه سره بوم دی پریزو دغه وکی.
یاد دی د بلوچستان حکومت د خبر پانی لمخې د بلوچستان پولیسو او لویزو په تنخواګانو کې د ګریډ یا درجه په حساب لسلور زر څخه تر شپږ زر روپیو پورې زیاتوب سوی دی. د خبر پانی لمخې دغه زیاتوب د رواني مې میاستې لومړۍ نیټه حسابل کیږي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا وخت د مشال ریډیو خبرونه اوري او چې ما خام شپګو بجو باندې د مشال خبرونه سرته ورسیږي هم په دې سپو بیا تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شي. د پاکستان خبریدونکو ډان ورځپاڼه کې خبریال عباس ناصر لیکلی دی چې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې ځینې خلکو او ادارو بیلابیل سخت دریځې ډلې ساتلې وي او اوس داسې ښکاري چې د دغو ډلو له خوا بلې شوې د سخت دریځۍ د اور لمبې نورې هم خونړۍ شوې دي. شاهین بونیری د دې لیکنې مهم ټکی دراوروي.
عباس ناصر لکی په داسې حال کې چې په سلګونو خلک د سخت دریځۍ او لیونتوب د اور لمبو تیر کړل داسې ښکاري چې د ټولنې رد عمل کمزوری دی او د واک د خاوندانو هډو سپروا نشته. د اور دغه لمبې ورو ورو نورې هم نږدې کیږي خو په رویو کې بیا هم څه بدلون نه راځي. کله چې د سخت دریځۍ د اور د قربانیانو شمیره په ډېرېدو شوه نو په موږ کې هر یو داسې و چې د دغه اور نه په څه نه څه حواله اغېزمن شو. بیا هم په ټولنه کې ځینې داسې خلک وجود لري چې د سخت دریځو د هلو ځلو دفاع کوي او دغه شان هغه اوازونه ورک شي کوم چې د سخت دریځۍ د مخنیوي لپاره اوچتېږي. عباس ناصر په کراچۍ کې د بشري حقونو د دفاع کوونکي سبین محمود او وجنې ته اشاره کوي او زیاتوي د هغه سره ثبوت نشته چې د هغې په بنیاد په چا د هغې د وجنې تور پورې کې خو دغه رنګ داسې هم څه ثبوت نشته چې د پاکستان استخباراتي ادارې او هغه ترهګرې ډلې د دې تور نه پاکې کی کوم چې د استخباراتي ادارو په اشارو ګډیږي. نوموړي لیکي موږ ته چې څومره معلومه ده نو د پاکستان امنیتي ادارې د لاهور په یو پوهنتون کې د داسې یوې مباحثې په راجوړولو خوشاله نه وي د کوم انتظام چې بیا وروستو سبین محمود وکړو. عباس ناصر مني چې د چا د مجرم ثابتولو لپاره دغه پوره ثبوت نه دی بیا هم پکار ده چې د پلټنو په وخت ورته پام وشي. په میډیا کې راپورونه راغلي چې د کراچۍ د پولیسو یو چارواکي ویلي چې هغه د سبین محمود د ادارې د غړو سره د خبرو نه وروستو په دې نتیجه رسېدلی دی چې د ویلنټاین د ورځې نمانځلو له کبله هغې ته مذهبي سخت دریځ په قهر و. عباس نصر وړاندې لیکي چې د پلټنو لپاره به اوس دا خبره کیږي او بیا به پولیس یا رینجرز ځواکونه دا ډرامایي اعلان وکړي چې هغه کسان یې وجلي دي کوم چې د سبین محمود په وجنه کې ککړو او دغه شان به دا معامله هم وتړل شي. عباس نصر لیکي په پاکستان کې هر رقم قاتلان په ازادۍ سره خپل فعالیتونه کوي او د قانون د عملي کولو د ادارو د نظام د منتشر کېدو له کبله داسې بلاګانې منځته راغلي دي چې دا شک پیدا کړي چې موږ ته د خلاصي د ترلاسه کېدو نه وړاندې به تر مونږه راورسي.
رڼا ده. خو د پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې په نخښه کیږي؟
د دې رښتو خو دې زویم نه اسلام دی نه زموږ د پښتنو څه کلتور دی.
تر اوسه څومره سکولونه ړنګ شوي دي؟
په پاټا کې 350 سکولونه جدي تباه کړل شوي.
آیا دا بریدونه به د رڼا لار ونیسي؟
دا خوار وخت کیږي زما کې دا نه خو نه دي.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنری سره.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته د رڼا په لور دغه خبرونه د رواني غړې په اخیری برخه کې لرو. خداغې نوړاندې ځنې ریپورټونه پرون په کابل کې د فرخندې د وجنې خلاف مقدمه شروع شوې چې پکې نخ سلويخت تورن کسانو عدالت ته وړاندې کړی شو. په دغه موقع عدالت ویل پکار دی چې په دې مقدمه کې ځینې امنیتي چارواکي هم عدالت ته حاضر شي. فرخنده د مارچ د میاشتې په 19 نیټه په کابل کې د قرآن مجید د سپکاوي په تور قهرجنو بلوګرو وجلې وه. د دې مقدمې په اړه تفصیل د کابل نه زموږ خبریال یوسف صدران راکوي.
د کابل ابتدایي محکمې پریکړه وکړه چې د فرخندې وژنې قضیې د څېړلو په دویمه ورځ دی د دې پیښې د نورو تورنو ترڅنګ ځینې امنیتي مسؤلین هم د محکمې غونډې ته حاضر شي. د دې محکمې رئیس صفي الله مجددي دغه څرګندونې د شنبې په ورځ د فرخندې په وژلو کې د ښکېلو تورنو کسانو د لومړنۍ علني محکمې پر مهال وکړې. ښاغلي مجددي وویل چې د دوسیې د څېړلو لپاره پکار ده چې د کابل یو شمېر امنیتي چارواکي د محکمې ځینو پوښتنو ته ځواب ووایي.
قمندانۍ د جنایي جرمونو د څېړنې رئیس، د کابل امنیت قمندانۍ د مخابري مدیر، د دې ولایت امنیتي مرستیال، د کورنۍ چارو وزارت د جنایي جرمونو د څېړنو عمومي رئیس، د دویمې حوزې او د کابل د امنیت قمندان د مخابري نوکریوال به د یکشنبې په ورځ په 9 بجو زموږ سره په دې غونډه کې حاضر.
په همدې ډول ښاغلي مجددي له لوی څارنوالۍ څخه وغوښتل چې د پولیسو د دویمې حوزې د کشف آمر ونیسي او د دې دوسیې په اړه ترې څېړنې وکړي. د فرخندې د وژنې قضیې په اړه د نیول شوو تورنو کسانو لومړۍ محکمه په داسې حال کې د شنبې په ورځ پالنی ډول پیل شوه چې په دې اړه نیول شوي ټول 940 تورن هم په غونډه کې حاضر وو. په دې ورځ موظف څارنوال د ټولو 940 تورنو له جملې څخه یوازې د 10 کسانو صورت دعوه د محکمې رئیس او غړو ته واوروله. د 940 د تورنو له جملې څخه چې د فرخندې وژنه کې د لاس لرلو او یا وظیفوي غفلت له امله نیول شوي 19 امنیتي منصبین هم شامل وو. له دې سره د فرخندې د وژلو قضیې ته د حقیقت موندنې د ګمارل شوي کمیسون غړي وایي د دې پیښې ډیر اصلي عاملین لا هم نه دي نیول شوي. د دې کمیسون غړي فوزیه کوپی په دې اړه د محکمې غونډې ته وویل:
بدبختانه د دې قضیې څو اصلي تورن کسان اوس هم نه دي نیول شوي. په مجموع کې زموږ تحلیل دا دی چې له دې قضیې څخه امنیتي مسؤلینو داسې ذهني نیت اخیستی و چې فرخنده باید هم وژل شوی وای او هم دا د دې سبب شو چې د هغې د ساتنې لپاره په وخت جدي اقدامات ونه شو.
په همدې ډول د دې پیښې حقیقت موندونکی پلاوی وایي د دې قضیې له ژورې څېړنو څخه داسې څرګندېږي چې دا یوه پلان شوې طرحه وه، خو ټینګار کوي چې په دې اړه باید جدي او ژورې څېړنې وشي.
د افغانستان په شمال کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د سلو نه زیات وسلوال وجل شوې دي. د دفاع وزارت یو کمانډان جنرال مراد علي مراد په بلخ ولایت کې ویلي دي چې په کندوز او بدخشان ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 150 وسلوال وجل او د سلو نه زیات یې زخمیان کړي دي. مجيب الرحمن حبيب زيل مزار شریف نه دا ریپورت لري.
د دفاع وزارت چارواکي په شمال سون کې د یو لړ پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دولت مخالف وسلوالو د 250 تنو له مرګوبې خبر ورکوي. د دفاع وزارت د لوی درسیز مرستیال جنرال مراد علي مراد ویلي دي چې په شمال سون کې د دولت مخالف وسلوالو په وړاندې د عملیاتو په ترڅ کې چې له یونی را پدی خو په بدخشان او کندوز ولایتونو کې پیل شوی تر دمه 150 تنه وژلي او سلطنه نور مخالف وسلوالي ټپیان کړي دي. مراد د خپل خبرو په دوام کې ویل چې د یادو پوځي عملیاتو ترس کې یوازې وطن افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. هغه وویل چې څلور تنه پوځیان په کندوز ولایت کې او درې تنه نور هم د بدخشان ولایت په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي، خو د هغه په خبره چې په دې ترس کې ملکی وګړو ته هیڅ ډول ځاني او مالی تلفات نه دی اوښتي. جنرال مراد علي مراد چې د 209 شاین قول اردو د نوي قماندان جنرال حمید الله حمید پیژند غونډې ته خبرې کولې زیاته کړه چې افغان امنیتي ځواکونه خاصتا ملي اردو خلکو ته دا تعهد ورکړی دی چې د دوی ځان او مال به د دښمن له سیوري مسؤون ساتي. په شمازون کې په کندوز او بدخشان کې عملیات په بریالیتوب پر مخ ځي. عملیات تر دمه دوام لري او پایته نه دی رسیدلی. دښمن مو ډېر لمات سره مخ کړی، د هغوی ډېر کسان وژل شوي او موږ د افغانستان خلکو ته تعهد ورکړی دی چې یا به سر ورکوو او یا به هم د امنیت په ساتلو کې او د خلکو د اندېښنو د له منځه وړلو په برخه کې کار کوو. د مراد په خبره چې ډېری بهرني جنګیالي لکه چچنی، ازبکستاني، پاکستاني او تاجک کسان د افغان پوځیانو په وړاندې په یاد عملیاتو کې جنگیږي چې شمال ته یې نامنی رامنځته کړې ده. د دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال همدارنګه وویل چې داعش هم د هوس مهال په بدخشان ولایت کې فعالیت کوي او د دوی جنگلي له افغان پوځیانو سره په نظامي خوډه بوخت دي. ښاغلي مراد زیاته کړه هغه کسانو کې کوم چې د افغان پوځیانو لخوا په بدخشان او کندوز ولایت کې وژل شوي دي، په دې ډله توریستانو کې بهرنیان هم تر سترګو کېږي. دا پیښه په بدخشان کې تکرار شوې ده. په نیول شویو کسانو او همدارنګه په وژل شویو کسانو کې بهرنیان هم شامل دي. دې ډلې او همدغو کسانو کاملا اعتراف کړی چې بهرنیان او داعش ته مربوط کسان. په داسې حال کې په شمال زون کې نامنه یو زور اخیستی چې هم د بلخ امنیه قمانداني او هم په شمال زون کې 209 شاهین قلدود سرپرستانو لخوا اداره کېدل، خو اوس مهال په یوه ورځ دواړو امنیتي ارګانونو ته یو ځای نوي قمندانان معرفي شول. جنرال حمید الله حمید د 215 متل قلوردو په خونی قماندان په شمال زون کې د 209 شاین قلوردو د قماندان په حیث تعین شو. مجیب رحمان حبیب زای، حاضرې رادیو بلخ.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د دې هیواد امنیتي ځواکونه د ستاینې وړ دي چې ډېر په نرتوب د نړیوالو ترهګرو خلاف د خپلې خاورې دفاع کوي. نوموړي دا څرګندونې پرون ولسمشریزه ماڼۍ ارګ کې د مجاهدینو د ورځې د نمانځلو پر مهال کړي چې تفصیل یې د اجمل تورمان په دې رپورټ کې اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له یو شمېر هغو سرتېرو نه چې د نړیوال توریزم په وړاندې درېدلي او د هغوی د اهدافو مخنیوی یې کړی دی ستاینه وکړه. ښاغلی غنی په دې باور دی چې نړیوال توریزم د افغانستان د خلکو راتلونکی نام نه کوي. د دوشنبې په ورځ په ارګ کې د سور د 8 نیټې د مجاهدینو د بریا د 23مې کلیزې په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې وویل ترهګر هڅه کوي چې په سیمه او نړۍ کې د دولتدارۍ د نظم په ګډوډولو سره خپلو هدفونو ته ورسیږي.
توریزم بین المللی میخواد
نړیوال تروریزم غواړي چې له موږ څخه یو آرام راتلونکی واخلي. تروریستان غواړي چې په سیمه او نړۍ کې د دولتدارۍ نظام ګډوډ او له دې طریقه خپلو هدفونو ته ورسیږي او دغه شان د اسلام د مبارک دین له نوم څخه ناسمه استفاده وکړي، د خلکو سرونه پرې کوي او کورونه ورانوي. له نیکه مرغه نړۍ له موږ سره همغږې ده چې تروریستان نسی کولای د اسلام له دین څخه استازیتوب وکړي.
ښاغلی غنی دغه شان وویل چې باید د افغانستان اساسي قانون ته په پام سره دا شان هڅې وشي چې بیا کله هم ترخې تجربې تکرار نشي. د سور د 8 نیټې نن منځنه چې له خپلې اصلي ورځې څخه تر څلور ورځې نن وروسته په ولسمشرۍ ماڼۍ کې جوړه شوې وه. پخوانی ولسمشر حامد کرزي د کابینې او ملي شورا یو شمېر غړو، جهادي شخصیتونو او بهرنیو ډیپلوماټانو ګډون کړی و. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم خبرې وکړې او وویل چې افغان حکومت له یو جدي آزمون او دوامداره جګړې سره مخ دی.
مشکلات ما 10 چند است با مراتب بیشتر است نسبت به گذشته.
زموږ ستونزې د پخوا په پرتله لس برابره زیاتې دي. یوازې روشانه لیدلوری، د دینی او ملي ارزښتونو په وړاندې رښتینې ژمنه او بلاخره ګډه او صادقانه کار او په ملت باور کول موږ په دې لاره کې بریالي کولای سي. د سولې لپاره زموږ هڅې پاکې دي او د خدای په امر سره دا کوشش کوو. خو د جګړې له تریخ واقعیت سره هم مخامخ یو، باید ځانونه چمتو او خپل قوت یو کړو.
وخت به وي واقعیت روبرو هستیم، خود آماده بسازیم.
د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله خبرداری ورکړ چې که د ملي وحدت د حکومت چارواکي د هیواد او خلکو په وړاندې خپل مسؤلیت په سم ډول ترسره نه کړي نو اوسني فرصتونه به له لاسه ولاړ شي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د طالبان لخوا د پسرلنیو عملیاتو په اعلانېدلو سره په سلګونه کورنیو او بهرنیو جګړهمارو د افغانستان یو شمېر سیمې نام نه کړي دي. دغه شان جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف هم غونډې ته وینا وکړه او په خپلو خبرو کې ویل چې مجاهدین د ملي وحدت د حکومت ملاتړي دي او باید کمزوري نشي.
دغه نظام چې د ډاکټر نجیب الله د رژیم تر ړنګېدو وروسته رامنځته سو د مجاهدینو پر وینه او سرونو ولاړ دی. موږ د نظام د ضعف او له منځه تلو پلوي نه کوو، خو وړاندې له دغه نظام څخه هم غواړو چې خلک په غېږ کې ونیسي او د مجاهدینو احترام باید لومړی وسي.
ښاغلی صاحب دغه شان د افغان ځواکونو له میړانې ستاینه وکړه او له حکومته یې وغوښتل چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې په وړاندې د بری لپاره له مجاهدینو نه د وسیلې په توګه کار وانخلي او د اداري، مالي، سیاسي او اخلاقي فساد جدي مخنیوی وکړي.
د اجمل تورمان ریپورت مورید د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. په دغه ویبپاڼه تاسو نور ډیر معلومات هم ترلاسه کولی شئ. د روانې ګړۍ نیمایي ته ورسېدلو په پښتونخوا کې د سهار 10:30 شوې. د انیس اجمل نه به د خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان پوځ وایي چې په قبایلي سیمو کې په تازه هوایي حملو کې لږ تر لږه 40 وسله وال وژلي دي. د پاکستان پوځ لخوا بلنده سرحد ته په لیږل شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې د حملې په شمالي وزیرستان او د خیبر ایجنسۍ د پیرا درې شاوخوا ته د وسله والو په پټن ځایونو شوي دي. وسله والو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په کراچۍ کې تېره شپه له پولیسو سره په دوه مبینه مقابلو کې 9 مشکوک وسله وال وژل شوي دي. د کراچۍ د پولیسو ویان عتیق شیخ بیګم شال ریډیو ته ویلي، لومړۍ پېښه د کراچۍ په سټریټ ټاون کې او دویمه په اتحاد ټاون کې شوې ده. په کابل کې د یو عدالت مشر ویلي چې د فرخندي د وژلو د قضیې د څېړلو په تړاو باید څو امنیتي چارواکي هم نن عدالت ته حاضر شي او خپل دلیلونه وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې نن هم په یاد عدالت کې د دې پیښې اورېدنه کیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په قطر کې روانو خبرو ته خوشبیني لري او د سولې د مذاکراتو د رسمي پیل لپاره دا یوه تاریخي موقعه ګڼلې ده. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي او په نړیوالو اړیکو کې د دې شورا سلاکار اسماعیل قاسمیار پر مشال ریډیو ته ویلي چې په نږدې راتلونکي کې د سولې د مذاکراتو د رسمي پیل په تمه دی. ملګري ملتونه نن د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوال ورځ لمانځي. سخت کال د دې ورځې عنوان د صحافت معیار ښه کول، په دې کې ښځو سړو ته یو شان موقعه او د نوي دور تقاضا سره سم تحفظ ورکول دي. د عراق د پارلمان یو یزیدي غړي پرون ویلي چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د دا هیواد په شمال کې په یو کیمپ کې لږ تر لږه 63 یزیدي قیدیان وژلي دي. محمد خلیل ویلي وسله والو دا قیدیان د جمعې پر ورځ په تل عفار ښار کې وژلي دي. او د امریکا پوست پرون ویلي دي چې د څارنې د ډلو هغه ادعاوې څېړي چې وایي د شام په شمالي سیمه حلب کې د امریکا په مشرۍ په هوایي حملو کې 250 بمبګړي وژل شوي دي.
دا و انیس اجمل چې تاسو ته د مشال په دې خبرونو کې د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس پام وکړئ د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته چې په خپلو اداریو کې کوم موضوعات ته ځای ورکړی دی. اسلام آباد کې زمونږ خبریال ریاض مساخیل د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي دي او تاسو ته وړاندې کوي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې د شمالي وزیرستان په اپریشن او د وزیر اعظم په دوره لیکلي دغه لړکې جنگ ورځپاڼه لیکي چې د وسله والو مخ په زیاتېدونکي کاروایانو مخنیوي دپاره حکومت او پوست شمالي وزیرستان کې د ضرب عذب په نوم پوځي عملیات شروع کړه. خو د دې د کامیابۍ دپاره ضروري وه چې اول دغلته میشت خلک راوباسي او دا شنبه د عام خلکو مرګ جوبله هم نه کیږي او د وسله والو خلاف به پوره کاروایي هم وشي. اداریه وایي چې د شمالي وزیرستان خلکو دې لړکې لویه قرباني ورکړه، ځکه چې یو سړی ته په خپل کور کې کم سکون او آرام وي هغه په مهاجرت کې نه وي. هر څوک حکومت د دې خلکو دپاره د سکون، تعلیم، صحت او دغه رنګ نور انتظامات کړي وو، خو بیا هم دا هر څه د خپل کور نه ملبدل نه وي. اداري اخره کې د شمالي وزیرستان خلکو ته آفرین وایي چې دوی د موسم او هجرت هر قسمه سختۍ په خپل سر تېر کړې، خو د ملک او سیمې د امن دپاره د حکومت او پوځ ملاتړ وکړو او دې دوران یې هم د پاکستان زنده‌باد ناره وهله. کومه چې یو ډېره لویه خبره ده او اوس حکومت دغه خلکو ته د کورونو جوړولو، کاروبار او دوی په خپلو خپو ادرولو دپاره نغد پیسې هم ورکوي او د سړکونو، سکولونو، اسپتالونو په ګډون بنیادي ډانچې بحالې دپاره هم کار روان دی. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپله اداریه د افغان ولسمشر اشرف غنی هندي اخبار ته په ورکړې مرکه لیکي او وایي دغه دوران افغان ولسمشر په بدل انداز کې خبرې کړي. اداریه د اشرف غنی په حواله لیکي که پاکستان د افغانستان مالونه او ټرکونه هندوستان ته نه پرېږدي، نو دوی به هم د پاکستاني ټرکونو منځي اسیا ته د ننوتو لارې بند کړي. اداریه د نوموړي د خولې لیکي چې 2011 کال کې شوې پاکستان افغانستان ترانزیت ټریډ لوزنامې تر مخه پکار ده چې پاکستان د افغانستان ټرکونه هندوستان ته پرېږدي، ځکه چې هغه لوزنامه کې یو بل ته د تجارت دپاره لارو ورکولو ویل شوي دي او داشن پاکستان اوس په شوې لوزنامه عمل درآمد نه کوي. اداریه وایي چې د افغانستان ټرکونه د تورخم نه تر واګه پولې پورې ځي او د هغې نه اخوا تلل ډېره حساسه معامله ده. افغانستان له د پاکستان او هند تعلقاتو او حساسیت نزان خبرول پکار دی. خدا سخکاری چه دا مرکا یوازی دا هندی اولس او اخبار خوشحالولو دا پاروا، زکا چه دا افغان اولس مشر تر اوسا پوری رویه دیره مثبت وا او امکان نلری چه دی با هم دا زلو مشرانو پا نقش قدم لارشی. خو بیا هم دا خط تعلقاتو دا پارا ضروری دا چه دا کسم بیانون نا دڑا اکلی شی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
خبری اجانس میکلچ لیکي د اسامه بن لادن په موندلو کې په مرسته تورن شکیل افریدی له ډیر تاوان سره مخامخ شوی، خو د برعکس د هغو وسلوالو ډلو حالت ښه شوی چا چې اسامه بن لادن ته د پاکستان دننه په پټیدلو کې مرسته ورکړې وه. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي افغان میرمنې چې د هیواد نیمه آبادی ده زنې په کې د امنیتي سرتیرو په حیث جنګیږي او هم د کلونو جنگ او طالبانو ځپلی دي. نو ښکاره خبره ده چې له طالبانو سره څه ډول تړون به د دوی په ژوند ضرور څه ناڅه اثر ولري. د دې دواړو مقالو مهم ټکي د اسرار الله مومن ناورو.
خبری اجانس میکلی چې لیکي د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن چې په ابټآباد کې د پاکستان تر ټولو د اعلی کچې پوځي روزنځې سره نږدې وژل شوی وو، د وژنې یې څلور کاله پوره شو، خو پاکستاني ډاکټر شکیل افریدی چې د اسامه په موندنه کې له امریکایي استخباراتي ادارې CIA سره په مرسته کولو تورن دی لا هم په مسلو کې راګیر دی. د نوموړي وکیل ویلي دی چې شکیل افریدی ته د داسې تورونو پر اساس سزا ورکړل شوې چې تر پوښتنې لاندې راځي. یاد پاکستاني ډاکټر ته له یوې پاکستاني وسلوالې ډلې سره په ملاتړ کولو د اوږد قید سزا اورول شوې. په مقاله کې راغلی دی چې د اسامه په موندنه کې په مرسته تورن کېدو سره شکیل افریدی له ډېر تاوان سره مخامخ شو، ځکه چې د بن لادن په موندلو سره د پاکستان د طاقتور پوځ او امنیتي ادارو ډېره شرمندګي وشوه. ډاکټر شکیل ته که یو خوا د درشتو کالو د قید سزا اورول شوی، نو کورنۍ یې هم د امنیتي ستونزو له کبله په پټه ژوند کوي. همداراز د نوموړي یو وکیل هم تیر کال په پیښور کې په ډزو وژل شو. خو د شکیل افریدی برعکس د هغو وسلوالو ډلو حالت ډیر ښه دی چا چې اسامه بن لادن سره د پاکستان دننه په پټېدو کې مرسته کړې وه. پخوانیو وسلوالو ورځپاڼې ته ویلي چې تر بندیز لاندې ډلو حرکت المجاهدین او جیش محمد د پاکستان دننه د اسامه بن لادن د امنیت لپاره امنیتي ډلې ګمارلې وي. په مقاله کې راځي د 2003 کال څخه چې کله نه په پاکستان کې بیا جمهوریت بحال شوی، نو یادې وسلوالې ډلې د خیریه ادارو په نوم بیا راپورته شوي دي او مشران یې په سیاسي کمپینونو کې له مذهبي ګوندونو سره ملګري شوي دي او داسې ویل کېږي چې له دوی سره د پاکستان د امنیتي ادارو هم ملاتړ دی. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې له افغان طالبانو سره د سولې د خبرو د نوي پړاو په اړه اوازې دي او دا چې دا به د محمد اشرف غنی په ولسمشرۍ کې په لومړي وار له طالبانو سره د سولې خبرې وي، نو د دې هیواد ښځو زور لګولی چې دوی ته دې هم د خبرو میز ته د ناستې ځای ورکړل شي. افغان ولسمشر اشرف غنی چې له طالبانو سره یې د سولې خبرې خپل لومړیتوب ګرځولی، کله یې هم پر دې لور اشاره نه ده کړې چې ګینې ښځې به د سولې په خبرو کې کوم رول ولري. په مقاله کې راغلی دی چې له کلونو راهیسې افغان میرمنو د سولې په خبرو کې د برخه اخیستو لپاره مبارزه کړې، خو له پامه غورځول شوي دي او ورته ویل شوي چې دوی هیڅ ضرورت نشته. د یوې ادارې لخوا تیر کال د شوي مطالعې له مخې د کال 2015 راهیسې د نړیوالو مرکچیانو او طالبانو ترمنځ په ښکاره د خبرو درویشت پړاوونه شوي دي، خو یو وارې پکې هم ښځو ته ونډه نه ده ورکړل شوې. البته داسې شوي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې دوه وارې ښځو موجودګي درلودلې.
د مشال رادیو د یک شنبې یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د رڼا په لور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
د مشال ریډیو د نن ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب مو اوریده چې پکې به د رڼا په لور اولنې خبرونه هم د درنګ شیبه کې تاسو ته وړاندې کوو. دا غې نه مخکې یو ریپورت ته ورزو. انډیا ټوډې مجلې په یو مقاله کې لیکلي هند یوې داسې وسلوالې ډلې د جوړېدو په اړه معلومات ترلاسه کړي چې په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادایش سره تړاو لري. د مقالې په خبره د وسلوالو لخوا د خراسان ولایت د جوړېدو او د دغه ډلې د مشرتابه له پاکستانی مشرانو سره مبینه رابطه د هند لپاره د اندېښنې وړ دي. د مقاله مهم ټکی د انساج مل نورو.
انډیا ټوډے مجله په یو مقاله کې د داعش ډلې او د پاکستانی طالبانو د ځینو غړو د یو ځای کېدو په اړه لیکلي چې د هند وزیر اعظم دفتر ته د یو داسې ډلې د جوړېدو په اړه معلومات ورکړل شوي دي چې په پاکستان کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې سره تړاو لري. انډیا ټوډے لیکي د دغه ډلې د مشرتابه په اړه شکونه کېږي چې د پاکستان اسټبلشمنټ سره یې نږدې رابطې دي. مقاله د یو راپور په حواله لیکي چې په دې وروستیو کې په افغانستان او پاکستان کې یوې ډلې له اسلامي دولت وسله والې ډلې سره اتحاد کول منلي دي. د دې ډلې لخوا د ولایت خراسان جوړولو په اړه مقالې لیکلي چې دغه سیمې ته د داعش له اړخه د ولایت حیثیت ورکول وروسته ولایت خراسان ویل کیږي. ځینو سرچینو انډیا ټوډے مجلې ته ویلي دي چې د ولایت خراسان د جوړېدو او د دغې ډلې د مشرتابې له پاکستاني مشرانو سره مبینه رابطې د هند لپاره د اندېښنې وړ دي. د راپور په حواله د یادې ډلې یو مشر عبدالرحیم مسلم دوست د افغانستان او پاکستان په قبایلي سیمو کې د لشکرې طیبه له مشرانو سره رابطې وې او د دغې ډلې د یو بل مشر عصمت الله ماویه پخوا له القاعده ډلې سره اړیکې درلودې، خو د مقالې په خبره د وسلوالو د یادو مشرانو له پاکستاني پوځ سره هم اړیکې وې. په حواله په دې وروستیو کې ماویا هند ته دړکې هم ورکړي دي. په یاد رپورت کې ویل شوي دي چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د والي د دندې لپاره د تحریک طالبان پاکستان پخوانی کمانډان حافظ سعید خان نومولی دی او د ده د مرستیال په توګه یې د افغان طالبانو پخوانی کمانډان عبدالرؤف خادم نومولی دی. یو امنیتي چارواکي مجلې ته ویلي دي چې اسلامي دولت وسله والې ډله په پاکستان کې مرکزونه جوړوي او د هغې له پاکستان سره یو ځای کارونه کول د هند لپاره خطرناکه ده او باید چې په دې نظر وساتل شي. مقاله لیکي که څه هم پاکستان او افغانستان د داعش ډلې سره تړاو لرونکو ډلو په سیمه کې د موجود دغه رپورټونه ردوي، خو د اسلامي دولت وسله والې ډلې ویاند ابو محمد الادنانی د روان کال په جنوري کې د ولایت خراسان په اړه اعلان کړی دی. دا اعلان د اسلامي دولت وسله والې ډلې د مطبوعاتو یوې څانګې خپور کړی دی. د راپور له مخې ولایت خراسان په جلال آباد او د هغې په شاوخوا کې د هغو بریدونو ذمهواري منلې چې پکې د اپریل په 13 ګڼ شمېر کې عام وګړي او امنیتي سرتېري وژل شول، خو بیا وروسته اسلامي دولت وسله والې ډلې په خپلو انګریزي خبرونو کې له دې بریدونو سره د کوم قسمه تړاو لرو لونه انکار وکړو او دای د دوی د بدنامه کولو یو مهم اوبالو.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی وس وخت شوه دی. د رڼا په لور د خبرونه په دې خبرونه کې بحث کوو چې په قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا او داراز د پښتنو په ټولو سیمو کې د تعلیم د وروسته پاتې کېدلو څه وجوهات دي. د دې خبرونه کوربه دی شاهین بونیری.
ستړي مشه د نن په خبرونه د رڼا په لور کې په دې موضوع بحث کوو چې هغه کومې وجه دي چې لکه بلې وخت په وخت د پښتنو په خاوره د جینکو د تعلیم راټګیرنه نه ده شوې، د دې ستونزې تاریخي او کلتوري پس منظر څه دی، او آیا په اوس وخت کې د جینکو د تعلیم په اړه د ولس په رویه کې څه بدلون راغلی او کنه. کله چې موږ د پښتنو په خاوره د لرغونو تهذیبونو لکه ګندهارا او آریانا آثار ګورو، نو په دې نتیجه رسو چې دومره لوی تهذیبونه د علم، هنر او شعور نه بغیر نشو درېدي. په پېښور کې د پښتو کلتور پوهان او څېړنکار ډاکټر راجولیشا خټک وایي چې دا حقیقت په خپل ځای چې د پښتنو خاوره د ګندهارا تهذیب په وختونو کې د علم او پوهې کور پاتې شوی دی، ولې کچري داغې نه وروستو د پښتنو ژوند د نړۍ په سیاست کې د هغوی د خاورې جغرافیایي اهمیت او دلته روانو نظریاتي او سیاسي جنگ جګړو ته وکتل شي، نو د پښتنو په خاوره د هلکانو او جنکو دواړو لپاره د علم ترلاسه کول د ستونزو او ننګونو سره مخ شوي دي. نوموړی زیاتوي،
یو عجیبه صورتحال ده تاسو د جنکو خبرې کوئ، او لږ ډېر که مخکې لاړ شو پخوا نو داسې ځایونه داسې کلي داسې علاقه مې چې هلته د سړو د تعلیم د علاقانو تعلیم خلک مخالف و. بیا شاید چې په دې کې سماجي، اقتصادي یا نظریاتي عوامل وو، موږ ډېر لرې نه هم ځو ځکه چې هلته خبره بیا ډېره ورانېږي. موږ سره داسې یادګار یا داسې آرکیولوجیکل داسې بلډنګ موږ ته په لاس نه دی راغلی چې موږ یو اداره وه دلتا دا هستی پزرو وقتونو که چرت سکول اینوستی و داسی دونه خود دلتا اونا نو جمعتون سن اصشته ده پا دا اوالا بانه به جمعتون جمعتون سر رول و تاسو دمی تا پتا جمعتون که یوازی دا سرو که و آقا هم دینی علم یا تعلیم چی و اونو دلتا بای که خو تاسو دا سوال در اهم پا دیر تردیر دور پر رازی آبیاده که مختلف وقتونو که بدلونونا رازی پا دی ام دخل کو پا آغا رویو که آغا نفسیاتو که زن حالات را مخیطا کی گیر دوی و سوچی و فکر خواهی چی دو تعلیم پاکلا مضبط ده پا من دو چی اگر دور تا زوی دا پخونو پختنو آغا زور حالت تانو دلتو که دا علم و پوی دا دانش دانای سرا دم رجعت تامین آن دل را دیشی. نهایی که دوی گرم دی تاریخ پکی ترسوم را داده داره کار ده رول ده او کنا حالات و واقعات چی دی چی دوی چره هم دین کمون دا خیبر لاره تو گرو یا دا کم آیا استراتیجیک ویلیو دا دی علاقه هن تا چی سوم را امدکون که یرغالگر شد سودا چی را گلی دی نو پامتی لارا
ډاکټر راجولی شاه خټک وایي چې د تاریخ له پلوه چې کله انګریزانو په هند خپل واک قائم کو نو دې سیمې له یو تعلیمي نظام ورکه او دلته د خپل حکومت د نظام چرولو لپاره ادارې جوړې کړې. ډاکټر راجولی شاه خټک زیاتوي چې دا خبره ټیک نه ښکاري چې ګینې انګریزانو نه غوښتل چې پښتانه د علم او پوهه ترلاسه کړي.
عجیبه خبره دا ده چې موږ ته دا ویل کېږي چې دا د انګریزانو پروپاګنډا او سبق د مدرسې وایي پاره د پیسې داسې نه یعنی اوس تاریخ کې خیرات نه دی پکار کړه چې کله دا خبره راشي بیا رښتیا رښتیا به پکار دي. انګریز او فرنګي خو دلته کې کلونه کالجونه او د موجوده تعلیمي نظام چې کوم دی سیستم دا بنیاد خو دلته انګریز راوړو له هغه نه وړاندې خو موږ هیڅ یو ایجوکیشن سیستم دلته نه وینو په دې علاقو کې. نو خو بیا هم موږ ته دا ویل کېږي چې انګریزانو نه غوښته چی پختانه دی باسواده شی تعلیم یافته شی علم دی زما دا خیال دی چې دې کې به تاکي ټولواري داسې بل نه وي.
په چارسده کې د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت وایي چې د پښتنو په سیاسي تاریخ کې د باچا خان خدایي خدمتګار تحریک داسې و چې د جنکو په تعلیم او پوهه یې زور ورکولو او د دغې په نتیجه کې د پښتنو په ټولنه کې د جنکو د تعلیم په اړه څه نه څه شعور هم راغلی و. خو ولې په افغانستان کې اوږده بېقراري او په سیمه کې د نړیوال سیاست د سوري لاندې د جنگی اقتصاد ودی د پښتنو د ټولنې ارتقایي عمل اغیزمن کړی دی. د دې په نتیجه کې خلک د غربت او بې وسۍ ښکار شوي دي او د هغه خلکو د اثر لاندې راغلي دي چې ټولنه په شا بوتلل غواړي.
جنکو تعلیم په مختلفو وجوهاتو باندې په مختلفو وختونو کې دلته ډسکرج کړلی شوی دی. حالانکه رښتیا خبره دا وه چې دغه ګندهارۍ تعذیب کوو کاغه نه پس د باچا خان خدای خدمتګار تحریک کو دیغه ملګرو کمه حل زلې وی یغه کې مطلب دا دی پاغه وخت باندې خزو ډیر خپل رول لوبولای دی. اوس هغه نه پس چې کوم مکتبونه اوراو شول هغه په وجه باندې ما ته توی چې پرابلمونه یغه نه تړلي مخکې یغه سره تړلي نور وو لکه مثال په مکتب کې لا په سکول کې لا په هغه کې په کالج کې دی استادانو کمی هلته بجلی نه نشتوالی هلته دی باټرۍ نه وي هلته لایبرری نه وي دا سیزونه چې کوم دي که نه دا په کار دا وه چې دا وخت سره په مخ تللي وي. زمنګ د افغان انقلاب د ایران انقلاب او د ایغه په مزاحمت په نتیجه کې کوم منګه د ټول د قبایلی سیمې او زمنګ پختونخوا او تر چترال نه راونی ضرورت تر بولان پورې دا علاقه په گرفت کې د جهالت او د غربت په ولکه کې ده.
شاد بیگم د پښتونخوا د دیر سیمې سره تړاو لري او نن سبا د یوې غیر سرکاري ادارې د مشر په توګه د جنکو د تعلیم د ودې لپاره کار کوي. هغه وایي چې د تیر سمودې نه د پښتنو ځینې روایتونه داسې دي چې د علم حاصلولو لپاره د جنکو د لارې دیوالونه جوړ شوي دي. شاد بیگم زیاتوي باید چې د وخت د بدلون سره سره په ټولنه کې د مثبت بدلون لپاره کار وشي او په دې کې تر ټولو لویه ذمهواري په سړو راځي. شاد بیگم څنګه زده کړې وکړې او د هغې په کور کلي کې د جنکو تعلیم ته څنګه کتل کیږي د دې په جواب کې هغه وایي
زمونږ د خپل خاندان حواله سزو غوړو زمونږ خاندان کې یو د تعلیم همیشه خبر نه شوی دی وی خو ته مسلې وی د ډیر وخت نه هغه شان بیا هم دا نه و لکه مدام امریزین د خپل خاندان کې چې زمونږ ډیر جنکو ته د پنځم نه اخوا د سبق مخ نه دا وکړی شوی خو بیا د وخت یو تر دوه سره ماته دام یاد دی چې زما مور چې کوم ده هغه د هغه علاقې په نو ښځو په صف کې شامله وه چا چې په هغه علاقې کې مدرک کړی و بیا هغې چونکې بیا د استاذۍ د شعبې سره منسلک وه بیا زموږ په خاندان کې چې لږ اخوا دیخوا یو څو کم غونته نمبر باندې نورو زنانو ته موقع میلاو شوه خو زمونږ که علاقې ته زه ویم نو په علاقه کې زمونږ د وسه پورې ایون دا بندیزونه شته یا مسلسل چې نه به وایي او یا چې کوم دی د دې پورې چې د پنځمه پورې وایي د پنځم نه اخوا ضرورت نشته یا د لسم نه اخوا ضرورت نشته دا پابندیان یې اوس هم شته زه به ویم چې زه د خپل خاندان حواله سره لږ خوشقسمته یم او خاصکر د خپل والد صاحب په حواله باندې به زه ویم همیشه ما دا محسوس کړی دی چې زما والد صاحب چې کوم دی هغې توجه مرکز همیشه زما او زما د خور تعلیم او زموږ پوهه پاتې شوې ده
ایا پښتانه پر اختیار د جنکو تعلیم نه غواړي په دې اړه ډاکټر راجولی شاه خټک وایي ګو چې پښتانه په دغه اړه د لویو قامی ادارو په جوړولو کې نه دي بریالي شوي خو وخت په وخت په پښتنو کې داسې پوهان عالمان او فلسفیان پیدا شوي دي چا چې د خپل لیک او فکر په وسیله د انسانانو ترمنځ د یووالي پیغام ورکړی دی او ولس علم او پوهې اړخ ته رابللی دی
داسې خو مونږ ته څه په مخه نه راځي چې کوم پوهه مشران دي نو هغوی د جنکو د تعلیم یا د زنانو د تعلیم یا د رکانو تعلیم سه مخالفت کړی یا سه مزاحمت کړی دی پروپیګنډې به وي دا پروپیګنډې به وي چې د انګریزي تعلیم دی او دا راځي دلته د دې په ذریعه زموږ ځوانان خراب وي او د مذهب خلاف په دې کې خبره ده په دې کې دین خلاف خبره په دې کې دا دي نو دا به یو د بیا چې کله ملایانو صاحبانو طاقت ترلاسه کړو بیا په زور منع کړي دي خو دا خبره که مونږ وایو چې پښتانه د تعلیم خلاف دي پښتانه نه دي خلاف حالات چې دي هغوی دوی نه دي پرېښي سمکړي نه دي دته چې د تعلیم په اهمیت او افادیت بل داسې یو هغه سوت نرګسي غوندې ثقافت هم د پښتنو وي هغوی یو پاور په کار او پاور دپاره پیسه په کار نو پیسې دپاره هغوی بیا دا نه دي کړي چې په کومه طریقه ترلاسه کېږي چې د سره طاقت راشي
ډاکټر فضل رحیم مروت بیا وایي چې ډېر هلکان او جنکې چې د نوي علومو په میدانونو کې یې ډېرې لویې کارنامې ترلاسه کولی شوې هغه له دې کبله د زده کړو پاتې شوي دي چې کورنیو یې د زده کړو خرڅ نه شو اوچتولی او بیا دلته د دینی مدرسو یو داسې جال خور کړل شو چېرته چې د بېلابېلو فرقو سره تړاو لرونکو مذهبي خلکو د جنکو په ځای د هلکانو په تعلیم زور ورکولو او هغه هم یوازې مذهبي تعلیم ډاکټر فضل رحیم زیاتوی د خلکو د بیکور کېدو سره یو خوا ډېر تاوان شون بل خوا دا ګټه هم وشوه چې د غره قبایلو خارونه ولیدل او اوس د ځان لپاره هغه اسانتیاوې غواړي کومې چې په خار کې لیدلې دي او دا د بدلون په لور وړومبی ګام دی
غربت په ورته په سر ځکه کو چې غربت له وجې نه زه ماشوم سکول ته چې نشم لېږلی مکتب ته نشم لېږلی بیا زه وایم دا مې دې مدرسې ته استولی وجه دا دی چې په مدرسې کې سبق مفت وی ډوډۍ مفت ده او جامه پکې مفت ده او هغه په بل جهان ګټه هم چې بل جهان ګټه هم ماته ده به دې په وجه باندې ما دا خیال داسې نه دی خو چونکې هغه ته زمینه برابر شوې ده هغه ته ځمکه برابر شوې ده هغه ځمکه چې کومه برابر شوې ده ورپاره کروندې دپاره په کار ده چې موږ په هغه باندې هغه کرونده نوره باید ونکو او چې کومه شوې ده چې هغه راوباسو ما بلې خپلې تجربې په رڼا کې زه درته وایم چې کومه ای ډی پیز راغلي دي بڼو ته له وزیرستان نه کوم ډیرو ته راغلي دي دا چې واپس لاړ شي دا به سکول هم غواړي دا به هسپتال هم غواړي دا به هغه کشانته جامه غواړي دلته چې شیونه لیدلي دي اول به ځینه بیا زه دغه خبره کوم چې 25% کسان به نه ځي نه مخکې تللي دي څوک دنیا تاریخ دا وایي
د بونیر د غرزی سیمې یو ځدکون کې سلما وایي په خوا چې هر سو خو اوس د مور پلار پر ویو کې هم بدلون راغلی دی او جنکه هم په دې پوهیږي چې د علم ترلاسه کول د هغوی مذهبي او قامی فریضه ده سلمہ زیتوی چی دا طول ستونزو ننگوانو باوجود حغا تر پوہنتو نزکو رسیدا چی دا مور پلار داد ورسراو
ما چی سورا سبکو وی نزد ما سر دا خپل مور پلار طول سپورت تے و دا تیچر خس سپورت تے و دیر سپورت چی لانا مور پلار یا پلار نپری دی نپری اچی یا وادیش زر وادیش نه هغه بیا سبق خوه یا مور سره خوخه دې پری دې زی زما یو مر کړی دنه هغه وادیش ولاړه کراچه ته نو تعلیم پنیم ګړه کې پات شو او وس یو دنه هغه راځي او هغه چرازی نو ټول په هپای خواهې په هپای
په پیښور کې د سکول یو استاد روبیناز وایي چې په پښتنو کې د جنکو د تعلیم په اړه د بیدارۍ ډیرولو لپاره ولسی او کلتوري تحریکونو ته اړتیا ده او د دې کار لپاره باید د ټولنې په هر کچه کار وشي
څه داوی مې چې لیک پښتانه نه دی په دې چیز کې لګ لګ کوي چې خپل چې کومه ټریډیشنز دي هغه دي کنه دي ار سټیکینګ ټو دیټ نو موږ ته لیک دا ضرورت دی چې اوس وخت سره هغه چینج هغه چیز فیل کو کنه او خپل هغه خو هغه چې دی هغه نه لګ راوځو
اوردونکو دغه واز مونږه د نن خبرونه را روانه ونی با د پښتنو په خاوره د جنکو د تعلیم سره تړلی د یو بل موضوع سره راځو تر هغه د الله پامان
کتاب رکھتے